السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د خالی ورځو د 2014 کال د جولای 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. ملاله یوسفزی پرون د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې وویل هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو او حتی چې د طالبانو د بچو لپاره هم د تعلیم حق غواړي. د سره سره د پاکستان او د سیمې په حالاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پختونخوا د سوات ملالې یوسفزی ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې پر ځوانانو غږ کړی چې خپل قلمونه او کتابونه راواخلي. د دې په خبره یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر استخباراتي ادارو غږ کړی چې د ترګر بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. او ملګری ملتونه وایي د شام د هومس خار په محاصره کې د بشر الاسد ځواکونه له ټینکونو درنو وسلو کار اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د سوات ملال یوسفزی ملګری ملتونو ته په خپل وینا کې ویلي دي چې هغه د طالبانو له دړکو څخه نه ویریږي او د دې په خبره طالبان د هغې په غلي کولو کې ناکامه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د ملالې ورځ ومنځله. په دې مقام ملال یوسفزی د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو آن د طالبانو د بچیانو لپاره هم د تعلیم حق غواړي.
When we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books.
موږ چې کله په سوات کې وو نو موږ د قلم او کتاب په ارزښت پوه شو او د خیرانو هغه خبره سمه ثابته شوه چې قلم د تورې نه طاقتور دی. راځي چې خپل قلمونه او کتابونه راواخلو. دا زموږ تر ټولو لوی وسلې دي. یو ماشوم یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. تعلیم تر ټولو یوازنی حل دی.
One book and one pen can change the world. Education is the only solution.
ملګرو ملتونو دولسمه جولای د ملالی ورځ یا ملالا ډے ته ځانګړې کړې و. ملالی یوسفزی چې د جنکو تعلیمي کمپاین یې چلولو تیر کال د اکتوبر په 9مه وسلوالو طالبانو په ډزو وشتلې و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د کونو چرو وزارت ته امر کړی چې د ترګری ضد پالیسۍ ته د صوبو په مشوره حتمی شکل ورکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم پرون پر یاد وزارت غږ وکړ چې د ترګری ضد پالیسۍ په داسې ډول جوړ کړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شي. د نوموړي په خبره په سیمه کې د امن بحالي او د سختدریځۍ له منځه وړل د دوی په لومړیتوبونو کې دي. نواز شریف پر استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د ترګر بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نواز جات اکړه باید چې ټول استخباراتي ادارې د خامی ګټو ترلاسه کولو په لړ کې له یو بل سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملالی یوسفزی د پیدایش د 14مې کلیزې په موخه دی او د دې کورنۍ ته مبارکي ویلې او جات اکړه دا چې له ترګري څخه سیاسي ګټې پورته کول د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دي. نن د افغان ولسمشر له دفتر څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې پوهنې د ترګری له وجې ستر زیان لیدلی دی او په ځانګړي ډول د ډیورنډ د کرښې په دواړو غاړو کې له کلونو را په دویخه د پوهنې پر ښوونکو زده کوونکو او کارکوونکو باندې ترګر بریدونه کیږي. حامد کرزی پر پوهنې باندې برید د اسلام دښمنانو کار وبالو او ویل یوازې هغه کسان په داسې جرمونو لاس پورې کوي چې د ډیورنډ د کرښې د دواړو غاړو د خلکو د پرمختګ او ودې مخالفت کوي. د عراق په کرکوک ښار کې لږ تر لږه 40 کسان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. دغه ځانمرګي برید د جمعې په ماښام په یوه هوټل کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه ترسره شوې چې پکې شاوخوا 25 کسان ژوبل شوي هم دي. که څه هم په سمدستي توګه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. خو د سونی او شیا فرقو لخوا پر یو بل بریدونو کې سږ کال تر دې دمه په زرګونو کسان وژل شوي دي. تاسو له مشال لري خبر نو ری. امریکا د مصر پر پوز غکړه چې له څوکۍ لري کړل شي ولس مشر محمد مرسي خوشی کړي. د امریکا د بنو چارو وزارت ته ویاند ویلي دي چې امریکا د جرمني لخوا د مرسي د خوشی کولو اپیل ملاتړ کوي. جرمني لوړاندې خواست کړي چې مصري پوز د مرسي پریږدي. د جولای پر دریمه د ولس مشر له څوکۍ لري کېدو وروسته اسلام پاله محمد مرسي تر دې دمه په خلکو کې نه دی لیدل شوی. چارواکي وایي چې مرسي په قاهره کې د ریپبلیکن ګارد په یوه ودانۍ کې ګیر دی. ټاکل شوی چې د شنګای د همکاري سازمان غړي هیوادونه بانن په خپل غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د روس خبری اجانس انټرفاکس وایي روس پلان لري چې د افغانستان وضعیت په قرغیزستان کې د شنګای د غړو هیوادونو په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړي. دا غونډه به تر دوه ورځو پورې دوام کوي. په غونډه کې به د شام پر حالاتو هم خبرې وشي. ملګری ملتونه وایي د شام د هومس خان په محاصره کې د بشر الاسد ځواکونه له ټینکونو او درنو وسلو کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د برخې مشري ولیری اماس او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشري نیوی پیلې په یو ګډ اعلامیه کې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو استازو ته دې اجازه ورکړل شي چې د هومس خار ته ورشي. او اخري خبر دا ده چې د پیرس په اطرافو کې یو ریل ګاډي له پټلۍ څخه وخته دی چې په کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او په لسګونو جوبل دي. د فرانس د کورونو چارو وزارت له مخې دا پیښه د جمعې په ماښام رامخته شوې. د ریل ګاډي د کپنۍ چارواکي وایي چې شاوخوا درې نیم سوه کسان په ریل ګاډي کې سواره وو. امدادي کارکوونکي اوس هم د پیښې ځای ته روان دي. یاد وزارت ویلي دی چې په مستقل ډول د مړو شمېر زیاتېږي. د د ټرین اوریدو وجه تر دې دمه نه ده معلومه شوې. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه موزم د همکار اسرار علم ومن نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د سوات ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل یو معشوم یو استاد یو قلم او یو کتاب په نړۍ کې بدلون راوستلی شي او زیاتوي.
This is the philosophy of non-violence that I have learned from Gandhi ji, Bacha Khan and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother.
سیرون کې وایي ملالی په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا په وخت ویل هغه د امن لار خوښوي او خپل دښمنان یې بخښلي دي.
ډېر زبردست خبره پکې دا وکړه. یو خدا چې چرته د بدل موقع ورته ملو شي نو خپل بدل یو قسم بخښلی دی.
او په 19 پروګرام شال او شمله کې د پښتنو په کلتور خبرې کوو.
که شاعر په شعر کې وایي چې پښتونه پام کوه پګړۍ درنه بې قدره نه شي دا خر څادر خره خولۍ درنه بې قدره نه شي نو دا ټولې هغه خبرې دي چې زموږ په پښتون کلچر او پښتون کلتور کې نغښتې خبرې دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د سواد ملالی یوسفزی ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې ویلي هغه د طالبانو له دړکونه نه بریږي او د دې په خبره طالبان د هغې په غلي کولو کې ناکامه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د ملالی ورځ ولمانځله. په دغه وخت ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته په خپله وینا کې دا هم وویل هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو حتی چې د طالبانو د بچو لپاره هم د تعلیم حق غواړي. د هغې د وینا په اړه زموږ د همکار ګل ایاس دا رپورټ اورو.
د سوات شپاړس کلن د ملالی یوسفزی چې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د ملګرو ملتونو د ځوانانو یوې غونډې ته پرون په خپله وینا کې ویل چې طالبانو دا ګومان کولو چې ګولۍ به دوی خاموش کړي خو طالبان ناکامه شول. وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه ملالی یوسفزی او د هغې ملګري په ډزو وشتلې وي. په دغه پیښه کې ملاله د خپلو دوه نور ملګرو سره سخته ژوبل شوې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیا ته یوړل شوه. ملګرو ملتونو د ملالی یوسفزی د زیږون ورځ چې 12 جولای ده ملالی نړیوال ورځ ګرځولې ده. د دې نړیوال ورځ منځلو مقصد په ټوله نړۍ کې هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکول دي. ملالی د دې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړي غونډې ته وینا وکړه. په دغه غونډه کې ملاله ځانګړي میلمانه وه. ملالی د ګلابي رنګ صادر پر غاړه وو. ملالی په خپل وینا کې وویل
On the 9th of October 2012 the Taliban shot me on the left side of my forehead.
The 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه طالبانو زه د تندی په ګس یا چپ طرف اوښتلم. دوی زما ملګری هم اوښتلې. دوی فکر وکړ چې ګولۍ یا مرمۍ به مون خاموش کړي خو دوی ناکام شو او له دې خاموشي بیا په زرګونو غګونه را پیدا شو. ترګر سوچ وکړ چې دوی به زما مقصد را بدل کړي او زما حالې با ودروی خو هیڅ هم بدل نشو. یوازې زما کمزوري ویرا او نا امیدی مړه شوه او زور طاقت او حوصله را پیدا شوه.
weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was.
ملالی د 2012 کال د پیښې وروسته د خپل سوچ او د مبارزې په اړه د غونډې ګډونوال صداسي خبر کړل.
I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban.
زه د هیڅ خلاف نه يم. زه د ذاتی بدل اخیستلو په خاطر د طالبانو یا بل یو ترهګری ډلې په خلاف خبره نه کوم. زه دلته ځکه يم چې د هر ماشوم د تعلیم د حق لپاره غږ پورته کړم. زه د طالبانو او نورو ټولو ترهګرو او انتها پسندو د زامنو او لوریانو لپاره هم د تعلیم حق غواړم. زه له هغه طالب هم نفرت نه کوم چې زه په ډزو تلم او کوچرته له ما سره ټوپک وی او هغه زما مخې ته ولاړ وی نو زب بیا هم ور باندې ډزې ونه کړم. دا صلی رحمی مال حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او بدانه ذکر ده. دا د بدلون میراث ماته له مارتن لوتر کینګ، نیلسن منډیلا او محمد علی جنانا راته پاتې شوې ده. دا د عدم تشدد فلسفه ده چې مال ګاندی جی او باچا خان نه ذکر ده.
ملالی په خبرو کې زیاته کړه چې ټوپک ته په کتو سره موږ ته د قلم او د کتاب اهمیت معلوم شي، تر هغه د تعلیم د طاقت نه ویریږي.
When we were in Swat, north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns.
کله چې موږ د پاکستان په شمال کې په سوات کې وو نو کله چې موږ ټوپک ولیدلې نو د قلم او کتابونو د اهمیت احساس راته وشو. ویل کېږي قلم تر تورې زورور دی. دا رښتیا خبره ده. انتها پسندان په خوا هم او نن هم له کتاب او قلمه ویریږي. د تعلیم طاقت دوی ویرول، دوی له ښځو ویریږي. د ښځو د غږ طاقت دوی ویرولې دي، ځکه خو دوی په دې نږدې ورځو کې په کوټه کې 14 معصومه زده کوونکې جنکۍ وژلې، ځکه خو دوی ښځینه استادانې او د پولیو کارکوونکې په خیبر پښتونخوا کې وژلې دي، ځکه خو دوی هر ورځ کلونه په بارودو الوزوي. دا ځکه دوی په خوا هم او نن هم له دې ویریږي چې موږ به بدلون او برابرۍ راوړو.
Quality that we will bring into our society.
ملالا وای د تعلیم د لارې بدلون ممکن دی او د ټولو مسلو حل په تعلیم کې دی. ملالا وای
The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society.
ترهګر د ځان د ذاتی ګټو لپاره د اسلام او پښتونولۍ نوم استعمالوي. پاکستان امن خوښون کې جمهوری ملک دی. پښتانه د خپل لوریانو او زامنو لپاره تعلیم غواړي. یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. تعلیم یوازینی حل دی او باید د هر څه لمخ کې تعلیم وي.
ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا د خپل ځان لپاره فخر او ویاړ وګرځولو او د ټولو خلکو مننې وکړه چې د روغ صحت لپاره ورته د واګانې کړې وي. ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو غونډې ته په داسې حال کې وینا کوله چې څو ورځې وړاندې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن په یو رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې ترهګرو په 2011 کال کې 1250 سکولونه الوزولي وو. د دغې نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په جنگ ځپلو سیمو کې شاوخوا 5 کروڑ ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي.
تاسو د ملالا یوسفزئی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا په اړه زموږ د همکار ګل ایاس رپورټ اورېدو. سم راځو په دې اړه یوې مرکې ته. ملالی یوسفزئی وینا شاوخوا 15 منټه وه. په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د دې دا خبرې د کارپوهانو په نظر کې څومره مهمې دي. په دې اړه په واشنگټن کې میشت لیکوال ډاکټر محمد تکی سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتلی چې دوی ته د ملالی یوسفزئی وینا څنګه ښکاره
شوه. څنګه ودرې دا او خبرې شروع کړې، نه صرف چې زهین فتین بلکې متین تقریرو، چې څه قسمه د الفاظ ادایګي وه، چې څه قسمه متن اوس، چې څه قسمه سوچ وو، هغه د خپل عمر نه ډېر مخکې او نه صرف چې خپل سیمې او خطې باندې بلکې نړیوالو مسلو باندې هم مستقبل تکتون کې د کس نظر وو. هغه ټایم کې ما په ټوټر باندې هم دا وایي چې د تقریر سره ملالۍ بچی د هغه خلکو د تور غزواب ورکو چې چا دا ویلو چې د دې ډایریز چې کوم چاپ شوی په بی بی سی کې هغه چا جوړ کړی او چا ورته لیکلی او چا ورته سوچ خیلی دی. او زمان دازه د سده چې دا تقریر هم خپل لیکلی او یقینا چې ورسره کومک خو وي ملګری ملتونه خو ځای د سده چې هلته خو که د امریکا صدر هم تقریر کوي نو هغه سره هم کومک وي.
ډاکټر صاحب یو خو هغه خبرې دي بلکې طالبان خو دا مخامخ ویشتلې هم ده او په دې باندې ډزې هم کړې دي، او ستاسو په خیال د هغو په حواله چې د دې کمی خبرې وي هغه ستاسو لپاره څومره مهمې وي؟
ډېر زبردست خبره پکې دا وکړه. یو خدا چې چرته د بدل موقع ورته ملو شي نو خپل بدل یو قسم بخره دی، دا ویری چې زما دی کې نه انټرست نه بدل اخلم. زه به دا وایم چې د دسې یو پر امن پرک د طالبانو نه پورته کړه. دویمه خبره دا ده چې کم حق طالبانو دې بچی ته منې کړی ده، او زموږ د سیمې زرګونو بچو ته حق د تعلیم منې کړی دی. ملاله هغه حق د طالب د بچی د پاره هم غوښتی دی، او دا ویلي دي چې زه دا حق د طالب د بچو د پاره هم غواړم. د شپاړسو کالو د یو بچی سوچ په حواله باندې که تاسو وګورئ نو دا خو ډېر هول سمو داسې دا ډېر بردبار خبرې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملالی یوسفزی د پنځه اتیا هیوادونو نه راغلو شاوخوا 850 پیغلو او ځوانانو ته وینا وکړه. په دغو کې د دې د سوات اوسیدونکو او د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریاله نظرانه یوسفزی هم ناسته وه. نظرانې له ملالی سره لیده کاته کړي، او کله چې ملالی ولیده نو هغه وخت یې احساسات څه وو؟ همدا پوښتنه درې زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړي په ځواب کې دا وایي.
او دا زما لومړی ملاقات و نن چې رالم، او څنګه ما د ملګرو ملتونو په د ځوانانو لپاره چې کومه غونډه جوړه شوې وه په هغې کې اول دا ما ولیدل چې راغله، او د ټولو خلکو سترګې هم ملالی یوسفزی ته وې. نو ډېره خوشحالي مې احساس کړه چې چېرته دا د سوات په هغه کوڅو کې لویې شوې، او چېرته د سوات طالبانو ویشتلې او څومره ظلم پې شوی، او چېرته دلته راغلې چې نړۍ ورته څومره اهمیت ورکوي. او دا نن ولاړه ده، ژوندۍ ده، خوشحاله ده، د مخکې نه زیات حوصله لري، او اراده ډېرې مضبوطې دي، او په ډېر ښایسته وینا یې وکړه.
داسې کومه خبره ده چې ستا د منځ کې وسوله او تا ته یعنی دې څه ویل تاسو ته په خبرو کې، یا څه داسې خاص خبره؟
خاص خبره دا ده چې دې ماته خو څه کو چې څنګه ملالی اوس هم هغه شانتې د جنکو تعلیم لپاره کار کول غواړي، هغه سي حوصله لري، او د سواد د جنکو لپاره څه کول غواړي اوس بیا اراده لري. نو ما ته وایي چې زه هر څوک دلته یم، او زه غواړم چې زه هم خپل زده کړه وکړم، خو زما زړه په سواد کې دی، زما زړه د هغه خلکو سره دی. زه هره ورځ د خپلو ملګرو سره خبرې کوم او ځان خبروم، او زه غواړم چې څنګه چې زه دلته موقع لرم په برتانیې کې هغه سي هغه جنکې ولري، او هغوی هم خپل تعلیم پوره کړي. نو د هغې دی خواهش دی، نه پوهېږم چې ولې دومره ډېره مینه لري، خو هغه ډېر زیات خواهش لري چې هغه جنکې د خپل ښوونځي ته لاړې شي، تعلیم پوره کړي.
تاسو ولته داسې خبره چې هغه تاسو له بل چا اورېدلې وي، یا ډېره تاسو ته دلچسپ وي چې هغه له ملالی یوسفزی سره تړلې وي، او تاسو لیدلې یا اورېدلې وي؟
په دې کې د ټولو مهمه خبره زه باید هغه څرګنده کړم، هغه د افریقا یو جنۍ وه چې هغې وویل چې زه چې کله د 12-13 کلونو وم، نو بیا چې ملالۍ خوب شوه نو هغه وخت کې زما د بېخي ډېته پام نه و چې جنکۍ به لا په نړۍ په نورو سیمو کې د تعلیم لپاره دومره کړېږي. ورسه نو چې د دې واقعي نه وروسته زه راپاڅېدم، او ما چار چاپېره وکتل. نو وایي چې ما خپل چار چاپېره کتل د خپل چم ګاونډ کې، نو ما څلوېښت جنکۍ داسې معلومې کړې چې هغوی نه شوه کولی چې تعلیم حاصل کړي. نو زه راغلم، ما خپل مور پلار ته وایي چې زه د دې خلکو سره مرسته کول غواړم. یو بله دلته د امریکې یو جنۍ وه چې ملالی یوسفزی ته یې د نیلسن منډیلا یو کتاب چې هغه په خپله باندې پلاستیک کړی و هغې ورته ورکو، ووایي چې د نیلسن منډیلا او تا کې ما ته ډېر څه مشترک ښکارېدل.
اوس هم په دې اړه راځو یوې بلې مرکې ته. په پاکستان کې اخر ولې یو شمېر خلک ته ملالی یوسفزی په اړه داسې خبرې کوي چې ګینې دې دغه تقریر او یا دا چې دغه په بی بی سي کې دغه ډایري دې نه ولیکلې؟ دا پوښتنه مو په اسلام آباد کې دستاویزي فلم جوړونکي سمر من الله نه پوښتلې.
زه وایم چې دا چې کوم انسیډنټ شوی دی ملالا سره، او هغې نه پس بیا ملالا چې پخپل خپو ادریدل دا پخپل چې دا یو ډیر غټ سیګنیفیکانت انسیډنٹ دی. خلکو ته دا میسج ورکړي چې مطلب که څوک همت کوي او که څوک نه یریږي نو هغه سره پورا دنیا بیا مرسته کوي. خو هغې سره سره جی بدقسمتی سره دا د ملالا چې کوم پورا مهم دی پاکستان کے خلق دا ویسٹ سرا تڑی کم چی دیر دے افسوس خبر ادا دل چ تعلیم خطول کے زیاد اسلام دے دیا گا پروموٹ کئی مطلب زمون مذہب کو چرت سے کپ پاکستان کے خلق دے حق کی خبر نہ کئی اخی ٹولو کی غٹا وجہ دادا چی خلق دا ویسٹرن ممالک اگر یو کنسپیرسی گری
خبر سمر من اللہ صاحب تاسو بار په دې حالات هم نظر ساتي. یو خواغه دی چې هغه دغه تسازش وای خو هغه خلک چې هغه لږ لیبرال دي روشن خیال دي په خبره پوهیږي هغه لخوا ځخم پروند خاموشي و یعنی دا خاموشی د دوی غفلت شکاری یا د دوی حالات داسې دي چې دوی دومره په کار باندې په دې والا باندې کار نسی کوي یا خبره یا دا روز منځلې
خو جی زه خو دې ته غفلت په وین دی لچې زنه کړم وای په دې چا تم فخر یا خوشحالی بلی سنت منالا بیگا تر کړو خو خبر دغه د چې مونږ دا ټول چې کوم سازشو نه یې په دې باندې هم یقین وکړو او مونږ غنو چې مونږ د دې حق کې خبرو کوو کې دې چې مونږ په څه سو خبرو کې نو دې ته خو دې زه غفلت هم او مونږ ډیر خلک یو بل لغا خوشحالي هم مطلب چې هغه نه پیرزو نه نو
خو خپل یعنی دا خپل د ملالی یوسفزی دومره لوی نوم ګټل او بیا په پاکستان کې آید پاکستان حکومت ته دا یو څنګه موقع ول چې له دې ځخه دوی استفاده وکړي ګټو
دا خو دې ډیر خو یو موقع و زموږ خو چې کوم په میډیا او ټی وی چینل زوم کټولی دنیا غنور چینل خیلی خو زموږ چینل نه دی خیلی یا زموږ سیاسي لیبل باندې هم یو چې کومه خاموشي وا دا ټول خلکو دا نوٹ کړی دا او ډیر افسوسناک خبره ده او په کارو چې په دې دیو له خوندې فخر کړی او نو دې کې ته دیو خپل فائدہ وا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے رازو یوی مطبوعاتی کتنې ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکلي دي په پاکستان کې ترهګر د هیڅ یو ګوند پلوي نه کوي بلکې په ټولو بریدونه کوي. د مقاله په یو خبره کې راغلي چې پاکستان اوس په ښکاره توګه د خپلې هغې تګلارې په نتیجه کې راګیر دی چې په کشمیر او افغانستان کې د اورپکو ملاتړ او مرسته کړې وه. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې مهمې برخې تاسو وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د مقالې په فایل کې لیکي د اوسنی حکومت په دوره کې د ترهګرۍ په بریدونو کې زیاتوالی هغه فکر غلط ثابت کړ چې ګواکې وسلوال طالبان پر ځینو ګوندونو بریدونه نه کوي. ورځپاڼه لیکي په تشدد کې اوسنی زیاتوالی دا څرګنده کړې ده چې اروپا کې دا نه ګوري چې پر پاکستان څوک واکمن دی. د مئی په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 640 شو او دا شمیره په جون کې لږ څه راټیټه سوه یعنی 619 وو. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي د مئی او جون په میاشت کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کراچۍ ښار تر ټولو په سر کې وو چیرې چې په مئی کې 210 او په جون کې 222 کسانو وژل سو. په دې دوو میاشتو کې د ترهګرۍ پیښو په قبایلي سیمو کې د 233 کسانو ژوند واخیست او په خیبر پښتونخوا کې د وژل سو شمیر 200 د ورسپان په لیکنه د بلوچستان حالات هم له قبایلي سیمو کراچۍ او خیبر پښتونخوا څخه ډیر بیل نه دي او په دې صوبه کې هم په مئی او جون میاشت کې 214 کسان ووژل سو. ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې دوو میاشتو پیښو ته په کتو دا څرګندېږي چې وسلوال د بریدونو پر وخت دا نه ګوري چې د ملک پر کومه سیمه د کوم ګوند حکومت دی. ورسپانه لیکي پاکستان اوس په ښکارا توګه د خپلې هغې تګلارې په نتیجه کې راګر سوی دی چې په کشمیر او افغانستان کې د اورپکو ملاتړ او مرسته کړې وه. د ورسپانې په لیکنه که یو پلو پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د وسلوالو ډلو په مرسته کولو سره له هغوی کار اخیستی، نو هند او افغانستان هم هسې نه دي ناست. ایکسپریس ټریبیون د مقالې په پای کې لیکي د پاکستان، هند او افغانستان استخباراتي ادارو ته پکار ده چې د یو بل د ګټو پر ضد کار کول پرېږدي او په سیمه کې د اورپکي توب د مخنیوي لپاره مخلص ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو ته غوږی. افغانستان د امریکا د ټولو پوځیانو د وتلو خبرداري غیر جدي بللې، خو په افغانستان کې د امریکا او د هغې د ملګرو تګلارې هم له پښتنو سره مخامخ کړې ده. د دې مجلې له طالبانو سره د غرب د ستونزو د وجوهاتو د څېړلو ترڅنګ هڅه کړې هغه ګټ ټکي ومومي چې د امریکا او د طالبانو ګټې پکې شریکې دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان نورو.
ډیپلوماټ مجلې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د امریکا د حکومت پر روستي راپور په تبصره کې ویلي داسې نښې شته چې سپینه ماڼۍ له دې پرېکړې په شا شوې او د دې خبرو خپرول چې له افغانستانه ټول ځواکونه باسي هدف په خبرو اترو کې پر حامد کرزي د فشار اچولو لپاره تر یوه تاکتیک زیات څه نه دي، خو له دې سره سره لا هم دا یو انتخاب دی چې لږ تر لږه پر بحث ارزي. د دې ترڅنګ چې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې د 8000 او 2000 ترمنځ پوځي روزونکي او سلاکاران پرېږدي، د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ شاوخوا 70 میلیارد ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. ډیپلوماټ مجله وایي که نړیواله ټولنه افغانستان ته دومره لویه مرسته ورهم کړي بیا هم د افغانستان د حکومت په بقا کې پوښتنې شته، نو په داسې یو حالت کې دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دومره زیاتو پیسو د لګولو پر ځای د ناټو غړي هیوادونه ولې ارزانه لاره نه خپلوي. ډیپلوماټ مجله وایي د طالبانو تیاری او بیرحمانه سابقې ته په پام سره دا استدلال کېدای شي چې که د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې د افغانانو بشري، ټولنیز او اقتصادي حقونه خوندي وي او د ولسواک حکومت ملاتړ وشي، باید په میلیاردونو ډالر مرستې ته غاړه کښېږدي. خو خبره داسې نه ده. ټول اسناد ښیي چې کرزی او په ده راټول شویو کسانو چې ډیری لوی جګړه ماران دي له بهرنیو مرستو څخه د عادي افغانانو په قیمت ځانونه شتمن کړي دي. مجلوی په مقایسوي ډول د طالبانو ریکارد د ښځو د حقونو په برخه کې خراب دی، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره د اوسني حکومت تر واکمنۍ لاندې هم د ښځو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ډیپلوماټ مجلې په نظر د افغانستان په خورا محافظه کار ټولنه کې عقل په اسانه نشي منلی چې د افغانستان حکومت به له 2014 وروسته د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره ډیره سیاسي پانګونه وکړي. مجله بل علت چې ممکن د ناټو غړي هیوادونه د افغانستان د حکومت د ساتلو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي د خپلو هیوادونو امنیت بولي، ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې القاعده شبکې له افغانستانه پر لویدیز د حملې لپاره کار واخیست. خو ډیپلوماټ مجله شک ښکاروي چې دا هم څرګندنه ده چې کرزی او یا د ده ځای نیونکي به د هغه وضعیت مخه ونیولی شي چې د 1990 او 2000 لسیزو ترمنځ په افغانستان کې پیښ شول. په عین حال کې سره له دې چې له طالبانو سره حاضر د مخبري درېدلی، دې ډلې ویلي چې که واک ته ورسېدل القاعده به پرې نږدي چې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار واخلي. ډیپلوماټ له دې ډول څرګندونو د طالبانو انګیزه دا بولي چې بهرني پوځیان له افغانستانه ژر ووزي او د افغانستان له حکومت سره د مرستو مخه ونیول شي، خو امریکا او متحدان یې یوازې د طالبانو د وعدو پر اساس د افغانستان پالیسي نشي جوړولی. نو پوښتنه دا ده چې آیا ناټو به له افغانستانه تر وتلو وروسته پر دې هیواد په تیره بیا پر طالبانو نفوذ وساتلی شي؟ ډیپلوماټ مجله د امریکا لپاره لږ تر لږه یو امتیاز چې طالبانو ته یې ورکولی شي هغه له پاکستانه د دې ډلې خپلواکي بولي. مجله وایي یوه مسئله چې په ندرت یې یادونه کیږي هغه دا ده چې امریکا په دې کې زیاته ګټه ویني چې په افغانستان کې د پاکستان نفوذ کم شي. واشنگتن د دې لپاره په دې کې ګټه ویني چې پاکستان د سختریزو ډلو ملاتړ کوي چې پر امریکا او د هغې پر متحدانو بریدونه وکړي، او بل اسلام آباد له چین سره ښې اړیکې پالي. له بلې خوا راپورونه وایي طالبان چې د پاکستان په مرسته رامنځته شول په کوټه کې د استوګنې په موده کې د پاکستان د استخباراتي مامورینو له آمرانه چلند خوابدي شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د اسرار عالمومن ناورو.
د خبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې ویلي دي چې هغه د طالبانو له دړکو څخه نه ویریږي او د دې په خبره طالبان د هغې په غلي کولو کې ناکامه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د ملال ورځ ومنځله. په دې مخه ملال یوسفزی د ملګرو ملتونو د ځوانو اسمبلی ته په خپله وینا کې پر ځوانانو غږ وکړ چې نن ورځ د هغو ټولو ښځو هلکانو جینکو ده چې د خپل حق لپاره یو باس پورته کړی. ملال زیاته کړه چې سخدری زله تعلیم او میرمنو ویریږي. ملال یوسفزی چې د جینکو تعلیمي کمپین یې چلولو تیر کال د اکتوبر په نهمه وسلوالو طالبانو په ډزو ویشتلې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د کونو چارو وزارت امر کړی چې ترګری ضد پالیسۍ ته د صوبو په مشوره حتمي شکل ورکړي. افغان ولسمشر احمد کرزی د سوات ملال یوسفزی د پیدایش د شپاړسمې کلیزې په موخه دې او د دې کورنۍ ته مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې له ترګری څخه سیاسي ګټه پورته کول د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دي. نن د افغان ولسمشر له دفتر څخه په خپور شوي خبر پاڼه کې افغان ولسمشر احمد کرزی ویلي دي چې په پاکستان او افغانستان کې پوهنې د ترګری له وجې ستر زیان لیدلی دی. ټاکل شوی چې د شنګای د همکاري او سازمان غړي هیوادونه به نن په خپله غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي د شام د هومس ښار په محاصره کې د بشر الاسد ځواکونه له ټینکونو درنو وسلو کار اخلي. امریکا د مصر پر پوځ غږ کړی چې له څوکۍ لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي خوشي کړي. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د ایډوارد سنوډن په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. سنوډن چې د سی ای مفرور و په دې تورن شوی دی چې د امریکا پټ اسناد یې افشا کړي دي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. او اوس هم راځو د نړۍ رنگونو خبرونه ته چې پکې د حیرانونکو خبرو او فلمي نړۍ په اړه معلومات زموږ همکار ګل ایاس وړاندې کوي.
د مشال رادیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د زده کړو لپاره د عمر حد نوي او نه هم دا بد خبره ده چې د عمر په هر برخه کې ډیگری یا سند ترلاسه کړي. همداسې یو قسمو د مکسیکو نه راوړی ده. د مکسیکو هیواد اوکساکا سیمې یو اوسیدونکی چې سل کاله عمر یې دی د پرایمری یا د لومړی سکول سند یې ترلاسه کړی دی. سل کلنه مینولا هرناندز په 1943 کال کې زیږیدلې و. دوی له ډېرې غریبي کورنۍ سره تعلق درلودو نو خپل لومړی زده کړې د کور لپاره پرېښې وې. هرناندز تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پرایمری سکول کې زده کړې شروع کړې وې. د هغې یوې نمسۍ ورته ویلي وو چې خپل تعلیم مکمل کړي. د پرایمری سکول زده کړو مکملولو وروسته هرناندز ته ډیپلوما ورکړل شوې ده او په دې لړ کې یو دستور هم شوې ده. هرناندز وایي زما سکول ډیر زیات خو ما نشو کولی چې خپل تعلیم جاری وساتم. زما مور ډیره غریبه وه او هغه سره زما د تعلیم لپاره پیسې نه وي. ساینسدانان وایي چې په ځمکه تر ټولو اخري جانداره شیز د ځمکې دننه هم ژوندې پاتې کېدی شي. ساینسدانانو اربونو کلونو وروسته د ځمکې د تقدیر په اړه یو کمپیوټري ماډل جوړ کړی دی. د تحقیق تر مخه وخت تیرېدو سره به د لمر سترګې تاو او رڼا نور هم زیاته شي. په دې سخت شمسی بدلون کې به تر ټولو وړوکی شیز په ځمکې کې پاتې شي. د سکاټلند د پوهنتون یو پروفیسر وایي په هغه وخت کې به اکسیجن مقدار ډیر زیات کم وي خو د ځمکې دننه به ځینې شیزونه ژوندې پاتې شي. د دوی وینا یو عرب کال وروسته به د سمندر اوبو وچی شي. چین په نړۍ کې داسې هیواد دی چې د جالي شیزونو د جوړولو لپاره مشهور دی. چین جالي ډي وي ډیز او آیفون هم جوړوي خو اوس دغه هیواد دی پوری محدود نه دی پاتې شوی بلکې اوس د نړۍ د خارونو نقل هم جوړول یې شروع کړی دی. کچری تاسې د چین تیمز اټاون ته لاړ شئ نو په دغه ځای کې به شور او بیل بار ونه ګورئ بلکې تاسې به محسوس کړئ چې د برتانیې یو خارګوټی ته راغلی یې. د برتانیې آرکیټیکټ ټونی میکی وای په دې خارګوټی کې ګرځېدو سره به تاسې محسوس کړئ چې تاسې په یورپ کې په دې ځای کې نوی واده کړي جوړې د اکسون خصو لپاره ورزي. د دې ترڅنګ په چین کې د فرانس پیرس ایفل ټاور او ټاور برج نقلونه هم جوړ کړي شوي دي. د جاپان په مشهور تفریحي صوبا کیوټو کې د انوکی آتشبازۍ کلنۍ میله شروع شوې ده. په دې آتشبازۍ میله کې ځوانان په لاسونو کې د آتشبازۍ سامانونه نیسي او داسې مظاهره کوي چې ټول خلک ترې حیران شي. د آتشبازۍ دغه میله هر کال د جولای په میاشت کې کیږي. په میله کې فانوسونه هم الوزول کیږي او د دې نندارې لپاره په زرګونو خلک کیوټو ښار ته ورځي. د هالند په روټرډم ښار کې د هپینس ډیټابیس یعنی د خوشحالۍ نړیوال شمیرو تر مخه په خوشحالۍ کې اضافه ممکنه ده او یو انسان خپل ځان تر ټولو زیات خوشاله ساتلی شي. د تحقیق تر مخه دا ممکن ده چې په کوم لارو کې د خوشحالۍ لټولو هڅې کوو په هغه کې خوشحالي نه وي. د شمیرو تر مخه په عمومي توګه داسې ګڼل کیږي چې خوشاله ژوند لپاره یو هدف ضروری وي، خو په دې اړه دوه رائے رامسته شوې دي. د دې یو وجه دا هم ده چې خپه خلک د خپل اهداف لپاره ډیر بیدار وي، ځکه چې د خوشحالۍ تر لاسه کولو لپاره دوی خپل ژوند کې بدلون غواړي. په دې تحقیق کې یو منفرد نتیجه هم مخې ته راغلی چې په ژوند کې د معنی لټون او خوشحالۍ سره ژوند کولو په منځ کې هیڅ تعلق نشته. یو پروفیسر په دې اړه وایي چې یو خوشحال او کامیاب ژوند لپاره ضروری ده چې انسان فعال وي. د خوشحالۍ لپاره سرگرمی او فعالیت ډیر زیات ضروری دي بنسبت د دې چې خلک څنګه دي او زه څنګه یم. د دغه شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ښه خبره پکې دا ده چې موږ په خپل ژوند کې ډیره خوشحالي راوستلی شو او د دې په بهرني محرکاتو کې پیسې ضروری نه دي. خوشحالي سره ژوند کې توازن وي. د شمیرو تر مخه کوستاریکا، ډنمارک، آیسلند، سوئزرلند، ناروی، فنلند، مکسیکو، سویډن، کاناډا او پاناما هغه هیوادونه دي چې خلک پکې ډیر زیات خوشاله دي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو څو ځوانانو داسې وړوکی کمپیوټر جوړ کړی چې سمارټ موبایل ټلیفون یې کنټرول کوي. رومو نومي دې وړوکی روبوټ شکل د جنگي ټینک په شان دی. د روس پروټون ام نومي یو راکټ د خپل الوت یو څو سیکنډ وروسته تباه شوی دی. په دغه راکټ کې ستور مزل سپاره نو دا د قازقستان بیکانور خلای مرکز نه روان کړی شوی وو. دا راکټ د تباه کېدو یو ویډیو نه ښکاریږي چې د الوت یو څو سیکنډ وروسته په راکټ کې اور لګیدلی. په دغه راکټ کې د روس جی پی ایس نظام ګلونوس لپاره درې سټلایټس خلاته لیږل کېدل. د روس د پروټون ام نومي راکټ د تباه کېدو لومړی پیښه نه ده، بلکې د دې وړاندې هم دوه ځله داسې پیښې رامنځته شوې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې مانسټر یونیورسټي په دویمه ونه کې هم په لومړي نمبر دی. فلم مانسټر یونیورسټي په دویمه ونه کې د 50 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دی هیټ دی. په دې فلم کې جولیا رابرټس کار کړی دی. په دریم نمبر د بریډ پټ فلم ورلد وار زی دی. د هالیوډ مشهور اکټر بروس ویلز نوی فلم ریډ 2 به د جولای په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې بروس ویلز د استخباراتي ادارې جاسوس وی.
I need you. Look, I'm retired, okay? You haven't killed anybody in months.
That's a positive thing.
They're coming. I can feel it.
96 hours ago, somebody said you and I took part in an operation called Nightshade.
At the height of the Cold War, a Megaton device was smuggled into Moscow piece by piece and then reassembled. The scientist was Edward Bailey. He's in an asylum for the criminally insane.
Did you say?
It's important to enjoy life while you still can. They're sending an old friend of yours as well.
He's the best contract killer in the world. We need help.
د هالیوډ نوی فلم اونلی ګاډ فورګیوز به د جولای په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې راین ګوسلینګ کار کړی دی. دا فلم د بنکاک جرایم پیشه خلکو پر ژوند جوړ شوی دی.
About your brother. Well, he's dead.
I have just traveled 10,000 miles to see the corpse of my firstborn son.
If the tables were turned, your brother would have found you a killer and brought me his head on a platter.
د هند سینما مشهور اکټر سنجید دت نوی فلم پولیسګری نمایشته پر وړاندې شوې دی. په فلم پولیسګری کې سنجید دت پولیس والا وی. دا مهال سنجید دت په جیل کې د 15 کالو د قید سزا تیروي.
آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہیں.
تو کون ہے؟ اس شہر میں نیا ہے کیا؟
چوکی چوکی کا پانی پی کر آیا ہوں. نام ہے جی سی پی رودرا، بورن ان ممبئی، بوٹ اپ ان انڈیا. مائنڈ اٹ، میں یہاں آیا ہوں چوروں کی صفائی کرنے، گنڈوں کی دھلائی کرنے اور قانون کو توڑنے والوں کی ٹھکائی کرنے.
آپ کو دیکھ کے لگتا ہے گبر سنگھ نے پولیس فورس جوائن کر لی.
شادی کے پہلے بھاگو گی یا شادی کر کے بھاگو گی؟
کیا
اب اس شہر کو تو گنڈا پسند ہے، میں نے تو آج تک مچھر بھی نہیں مارا.
کیوں؟
کچھوا جلاتا ہوں نا.
آج سے اس شہر میں گنڈا گیری بند، صرف پولیس گیری چلے گی، صرف پولیس گیری.
د هند سینما دوه اکټرانو رنویر کپور او سناکشی سنها نوی فلم لوټیرا نوی سندره شکایتې خبره شوې ده. فلم لوټیرا نمایش لپاره وړاندې شوې دي. دا یو رومانوي فلم دی.
شکایتې مټانه لګي صبح بے داغ ہے، صبح بے داغ ہے جو برف کو گلانے لگی. کہیں تو آگ ہے، کہیں تو آگ ہے نہ اڑنے کی اس دفعہ ٹھانی، پرندوں نے بھی وفا جانی. اندھیرے کو باہوں میں لے کے بجھالے نے گھر بسایا ہے. چرایا تھا جو چکایا ہے، شکایتیں مٹانے لگی.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او دا فلمی نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځی پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او دا موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته پی کی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
او اوس هم د پښتنو د کلتور په اړه د مشال ریډیو نوی 19 پروګرام شال او شملې ترازو. د دې پروګرام جوړونکې ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل ده.
ستړي مشه شال او شملې خبرونه کې درته هر کلی وایم. نننه خبرونه کې بعد پښتنو د کلتور دغه په تاریخ او په مختلفو څنګه بحث کوو. ګڼ تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه سباندې 15000 کال زوړ تاریخ او د ژوند تیرولو قوانین لري. او څنګه چې کلتور پوهان وایي، کلتور د یو قوم دود دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالي او دغه ټولنیز ژوند دی. نو دغه د ژوند ټول اړخونه د پښتنو په کلتور کې هم شامل دي. د افغانستان د ننګرهار پوهنتون استاد حبیب الله رفی وایي، پښتانه د سلګونو کالونو راهیسې د هندوکش د غرونو په لمن کې د قبیلو په شکل کې اوسېږي او کلتور یې هم دومره زوړ دی.
کلتور په افغانستان کې چې کله ټولنیز ژوند پیل شوی تقریبا 5000 کال وړاندې، دا کلتور د دې ځای د ګډ اوسیدونکو ګډ کلتور و چې بالاخره بیا مهاجرتونه وشول. آریایان هندوستان ته ولاړل، آریایان ایران ته ولاړل، او پښتانه په همدې د هندوکش په دواړو غاړو کې پاتې شول او دوی دلته خپل کلتور رامنځته کړ. تقریبا 5000 کاله کېږي چې دوی دلته آباد دي، ودان دي او پښتني کلتور یې رامنځته کړی. دا د ټولو پښتني قبیلو شریک کلتور دی چې البته د لرې کېدو په وخت کې بیا څه توپیرونه پکې راغلي، لیکن په کل کې د دوی واحد کلتور دی او په جزئیاتو کې فرقونه د زمان او مکان له امله راغلي.
د افغانستان د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو څانګې استاد ببرک میاخیل بیا وایي پښتانه له تاریخي پلوه له لرغونیو آریایانو سره تړاو لري، او کله چې آریایان له منځنۍ ایشیا څخه د هند په لور تلل نو لویه پړاوګه یې د پښتنو اوسنۍ خاوره وه. او د ببرک میاخیل په اند پښتانه هم د آریایي قومونو یو شاخ دی.
پښتنو په کلتور چې سړی غږیږي نو لږ تر لږه دا زرګونه کلونه وړاندې دغه کلتور قدامت لري. هغه مهال چې آریایان دغه سیمې ته راغلل، په ټوله کې آریایان هغه قوم و چې هغه د آریاناویژانه راغلل او بیا په مرکزي بلخ کې میشته شول. بیا د دې نه دا درې شاخې وي، لکه یوه د فارس په لور لاړه، یوه مرکز کې پاتې شوه، یوه د سند په لور باندې لاړه. په هغه مرکز کې چې پاتې شو، ستاسو پښتنه هم کېدای شي چې د پښتنو په اړه نو دا راستي آریایي دلته پاتې شوي دي.
پښتانه د هند، فارس، منځنۍ ایشیا او چین غوندې د لویو کلتورونو په مینځ کې میشتي، او بیا بیا له بیلابیلو خواو څخه پر دوی یرغلونه شوي، او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر مذهبونه د پښتنو سیمې ته ورغلي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولي شاه خټک وایي دغه یرغلونو د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو په کلتور او ثقافت ډېر غټ اثرات پرېښودي دي.
پښتون قام زور دی نو باید چې د هغې کلتور مغمره زور دی، خو په دې کې بیا مختلف پړاوونه راغلي دي چې هغې پښتون کلتور ډېر زیات متاثره کړی دی، لکه د سنسکرت د زمانې، د آریاو د زمانې، او یا داسې چې کوم د ایران د مالایی تصورات دي یا کیسې دي، نو هغه اوس د هغې پکې نښې شته دی. خو بیا کله نه چې اسلام راغلی دی، دوی مسلمانان شوي دي، نو بیا اسلام د دوی په کلتور باندې یو ډېر ژور اثر پرې باستلی دی، ځکه چې کلتور خو د ژوند لاره ای کنه.
د راجولي شاه خټک په خبره د دې ترڅنګ د پښتنو په سیمه د بود مت، هندو مت، زرتشت او د اسلام مذهبونه راغلي دي چې د دغه کام په کلتور کې لا هم ډېرې نښې تر سترګو کیږي.
نو تر څو پورې چې د عقیدو یا سپیریچوال اړخ ته نو اسلام خدای په هغه کې، خو په دې کې په ګوره په مزارونو باندې ډیوی بلول او دغه شان چې کم دی د ونو پسې تارونه تړل، د جادو اثرات نو دا د هندوستان نه دلته کې راغلی. خو زراستیان چې کوم ته مونږ زرتشت وایو، ور پرست چې کوم نو هغه هم د اسلام نه وخت دلته کې هغه پوره تازه کورسی، نو د هغې اثرات تر ننه پورې په د اور اوس په حالات لاړو. خو انغری په انغری کې به اوبه چا نه اړولې، ځکه چې اور یې مقدس ګڼلو. حالانکه اور په اسلام کې مقدس نه دی، خو په زرتشتو کې دا مقدس دی. دغسې د زمونږ د زنانو په سرونو کې به هم د ناوې په سرونو کې سندور اچولې کېدل. دا هغه د هندوستاني کلتور چې کم دی دغه. بیا په زنه باندې یا په تندي باندې خال وهل، اوس نن سبا ورته ټټوز مټوز وي، خدا خالونه، نو دا هم د دوی ځایي ذاتي یو ژوند و، د دغه ژوند رنګ و. نو بیا اسلام هم راغی، پښتانه په خیز د ټول قوم مسلمانان هم شول.
دا چې د پښتنو په کلتور کې سس شامل دي، ببرک میاخیل وای پښتون ټکی د پت، خېګړی، توریاله، وفادارې او د ننګ نه جوړ دی، او دغه د پښتنو کلتور دی.
پښتانه د خپل کلتور په لحاظ باندې ډېر میړني خلک دي، میلمه پال خلک دي. کله چې یو دښمن د دوی په کور ورننه وځي، هغوی ته پناه ورکوي. ولې وژني نه؟ هېڅکله بې غیرتي په پښتنو کې نشته. ځکه د پښتو کلمه چې د پاتخې توره ویاړنه او ننګ دی، نو په دې لحاظ باندې د سړیتوب معیارونه هم همدغه دي. بل خوشحال خان خټک دی، هغه وایي چې دستار سړي هزار دي او د دستار سړي په شمار دي. هغه څوک چې هغه سړیتوب ولري، هغه میړانه ولري، هغه اقوام ته قرباني ورکړي، دا ټول هغه خبرې دي چې دا د پښتنو په کلتور او دود دستور کې شامل دي.
د خېګړې، ننګ، غیرت او شرم حیا غټ غټ مثالونه د پښتنو په کلتور کې دي. راجولي شخټکی په اړه زیاتوي،
نو د خیر خېګړه باندې، په مرسته باندې، په ملاتړ باندې، په ننګ باندې، په غیرت باندې، په شرم، په حیا، په غور او دا قسم سیزونه چې په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور، زبان چې په دې کې ننګ بنیادی تنوع د پښتني کلتور، ځکه چې ننګیالی به هم پیغلا او زنانم کې دی، شو ننګیالی به چې کم دی نو سړی هم وو. او دغه ننګ د پاره بیا د دوی خپل میدان، هغه میدان دی چې په کومو موقعو، په کومه ځای کې، په کوم چرته، په کوم سیز باندې ننګ کولی شي چې موږ تاوان اروایو.
د پښتنو ټولنه د نفسیاتو، عقیدو، معاشي حالت، جمهوریت، فولکلور او د جمال د ذوق مجموعه ده. راجولي شخټک وایي د پښتنو جامه درنه ده، عقیدې پخې دي، حیا او شرم ورته تر ټولو مهم ښکاري، ودانې د عزت خوندي کېدو نښې دي او کر کروندې اشار ده.
خلکو تا چې آغا کا پښتانه سړی دی او آغا پښتنه زنانه دی، نو د دوی د دواړو د جامو پل یو د جمالیاتی ذوق چې پوره کوي. خو موږ په پښتنو کې صرف یو جمالیاتی ذوق نه دی، په پښتنو کې بیا عقیدی دی، لکه پرده چې موږ څه ته وایو، نو دغه پردې ته پښتانه ډېر زیات اهمیت ورکوي. په یو وخت کې به د پښتنو مشرانو جامې هم درنې جامې وې. داسې د پښتنو پیغلو هغوی هم د پړونې ذکر کېږي، بیا د دوی کورونه دي. نو پښتنو کورونه که ته وګورې، اکثر د خټو کورونه دي، خو پاخه کورونه، او په یو وخت کې به دیوالونه چې دغه د پردې او د عزت او د حیا تصور به پکې شامل وو. داسې بیا د کرکلي خبره ده، د یوې خبره ده، بیا د دوی کلتور چې و، نو دا په اشر باندې و، دا د ژوند رنگ چې کوم و، خالص پښتني ژوند رنگ چې و، په هغې کې یو جمهوري مزاج د پښتنو د جرګې سیستم به پکې و. څومره مسالې کاغه به د شرم خبره راغله که د ننګ خبره به راغله، نو دا قسم ته ایشوز به راتلو جرګې ته، او دا جرګه به خیر جانبداره.
د پښتنو کلتور ګڼ اړخیزه دی، چې پکې حجره او میلمستیا هم تل د دغه کام یو له لویو صفتونو څخه ګڼل کیږي. ببرک میاخیل وایي میلمستیا او د ښځو عزت د پښتنو کام شال او شمله ده.
همدارنګه جامې مونږ په کلتور کې راوستی شو، خولۍ، واسکټ، همدارنګه څادر، لکه چې په یو شاعر په یو شعر کې وایي چې پښتونه پام کوه پګړۍ درنه بې قدره نه شي، دا خر څادر خره خولۍ درنه بې قدره نه شي. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې زمونږ په پښتون کلچر او په پښتون کلتور کې نغښتې خبرې دي. مثلا میلمه پالنه په پښتنو کې شامله ده، چې کله د پښتون کور ته یو سړی راشي، وایي پښتون د میلمه قدر کوي، د زړه په وینو، د زړه په وینو باندې دا قدر دوی کوي. همدارنګه د یوې سیاسري په مقابل کې، د یوې تورسري په مقابل کې دوی ډېر د صله رحمۍ نه کار اخلي. هېڅکله به پښتون په حتی په د جنګ په میدان کې په یوې سیاسره باندې وار او ګزار ونه کړي، د ټوپک ډز به پې ونه کړي، د کشر او مشر احترام پکې دی.
د پښتنو په کلتور کې سړیتوب، جمهوریت او د جرګو نظام هم موجود دی، چې د راجولي شخټک په خبره دا په نړۍ کې د پښتنو کام ځانګړیتوب ښایي.
زمونږ د پښتون کلتور په حواله خبره کوو، نو هغه داسې یو صورتحال جوړ شي چې د پښتنو ځکه چې ځنه کلتورونه کوي هغه د زنانه پن پکې وي کوي چې د هغې خلکو ژوند ژواک او دود دستور چې کم وي هغه خو پخوا چې تاریخ ته ځو خو ډېره خبره ده خو هغه ډېر نرم او دا قسم ته خلک ځنه قومونه په وجود باندې رف دف او سخت وي نو هغوی کلچرونه چې جوړېږي نو هغې کې یو مردانه رنګ وي د پښتنو په کلتور په حواله چې مونږ خبره کوو نو دا یو مردانه کلچر دی په دې مانو کې نه چې زنانه یې ډیپریس ساتلي دي په دې مانو کې چې د دوی آبادې مضبوطې د دوی جامع درنا د دوی رسمونه رواجونه هر ځای ته چې ځو نو تا ته به پکې د سړیتوب یو رنګ ښکاري سړیتوب یوه اصطلاح ده هم چې د زنانو دپاره استعمالېږي هم نن د ښو خویونو ښو اخلاقو خبره بیا د هغې نه پس چې نور سوشل کوم زموږ قانونونه جوړو که نه هغه قانونونو کې ته وګورې زمونږ جمهوري مزاج دی نو هغې دپاره مونږ سره دغه کونسل د جرګه ورته وایي.
اوریدونکو نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د پښتنو د کلتور په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکي مشين شمیره ده 00202212212. تر راتلونکو خپرونو پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
شنڈ دے شکر ندیس دی شنڈ دے شکر ندیس دی راشت مرغلرے ندیس دیشکل راشت مرغلرے ندیس دیجے شنڈ دے شکر ندیس دی جی شنڈ دے شکر ندی سدی شکلے راشت مرغلرے ندی سدی شکلے راشت مرغلرے ندی سدی تصویر پتورو سترگو کدا زڑو نو چه تصویر پتورو سترگو کدا زڑو نو چه تصویر پتورو سترگو کدا زڑو نو چه تصویر پتورو سترگو کدا زڑو نو سیا چشم سحر گرے ندی صدی یا چشم سحر گرے ندی صدی شکل راشت مرغلرے ندی صدی شکل راشت مرغلرے ندی صدی د زلف په زنجیر یې زمره بنکر چې د زلف په زنجیر یې زمره بنکر چې د زلف په زنجیر یې زمره بنکر چې د زلف په زنجیر یې زمره بنکر کوسې سترګې زور اورې ندی صدی حسین سترگے زورا ورے ندی صدی
شکل غاشت مرغلره ندی تدی شکل غاشت مرغلره ندی تدی